پانې نوموړی د مسکو سیاسي نفوذ کوونکی بللی دی. د مقالې په دوام کې راغلی شګولای د تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان ته په یو ماموریت ولاړ. واشنگتن پوسټ لیکلی د دې کس ماموریت دا و چې د کرملین ګټې خوندي او کمپاین ورته وکړي او د امکان په صورت کې د امریکا ګټې کمزوري کړي. مقاله لیکونکي ویلي شګولای سیاسي ټولن پیژندونکي او د غراز د ملي ارزښتونو د ملاتړ بنسټ مشر هم دی، خو نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې دی. وړاندې راغلی نوموړی توانېدلی چې افغانستان ته د سفر پر مهال په بیړه د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره وګوري. واشنگتن پوسټ لیکلی دغه کاس ښاغلی مجاهد ته د بشری مرستو د تنظیم ترڅنګ دا وړاندیز هم کړی چې روسی متخصصان کولی شي له طالبانو سره د یو ټلویزیون د جوړولو او رسنیزو فعالیتونو په برخه کې مرسته وکړي. د مطلب په پای کې راغلی دغه روسی وګړي په 13 اکتوبر میاشت کې دفتر پرانیست. افغانستان ته یې دویم ځلی سفر وکړ او د ورسپانې په باور دریم ځل سفر هم همدې جنوري میاشت ته پلان شوی دی. پخوانی شوروي اتحاد څخه باندې دیرش کال مخکې په افغانستان کې ماته خوړلې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته مسکو غواړي چې دغه هیواد کې بیا خپل نفوذ زیات کړي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د دوکاندارانو بیلابیل انځورونه چاپ کړي دي. په لومړني انځور کې ښودل کېږي چې 15 چادرې لرونکي میرمنې د یوې نانوایۍ مخ ته ناستې دي چې څوک ورسره د ډوډۍ مرسته وکړي. په بل انځور کې یو ماشوم لیدل کېږي چې پر سر یوه ټوکرۍ کې څو ډوډۍ لېږدوي. بل انځور یو نارینه ښیي چې د سودا کراچۍ لېږدوي. ګارډین له دې انځورونو سره په خوا کې لیکلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان د بېوزلۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. د مطلب په پای کې راغلی د افغانستان د خلکو ډیره برخه په ورځ کې له $2 پر کم عاید ژوند کوي چې له دې سره اقتصادي وضعیت له مخکې خراب شوی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د خوانځي او د نصاب کارونه په ټپه درېدلې، خو د بیا پیل لپاره یې هیله شته کنه.
کارکونکو چې زی مازی ازری امضا کوي او بندر کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هیڅ کار ور باندې نه کیږي.
په غزنی کې د مرسلې تاریخي غونډي په اړه راپور در اورو.
عام خلک د غونډي ته د سلیمان علی السلام بیل وای.
د خیاو غټوري مطالعه په لارو چارو بحث کوو.
د انسانانو پر اصل کې شو کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پریخدو لږ شته.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې په یلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او کومیدین نعمت الله غمزوری وفات شو. ارواښاد غمزوری د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیخچاله کلی اوسیدونکی و چې تیره سه شنبه د مرغومي میاشتې په 14 نیټه یې له دې نړۍ سره مخه وکړه. نعمت الله غمزوری د ژوند ډیره برخه د خلکو په خوشاله ساتلو کې تیره کړې وه. خپله یې طنزي شعرونه لیکل او بیا یې د موسیقۍ له ځینو سیمه ییزو آلو سره په مجلسونو کې ترنم کول. د ارواښاد غمزوری دوستان وایي نوموړي په خپلو شعرونو او سندرو کې ظالمان او مفسدان غندل چې له همدې عمله څو ځله ځورول شوی او زنداني شوی هم و. غمزوری د پښتورګي ناروغي درلوده چې له همدې عمله د پاکستان په یو روغتون کې وفات شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون تیر 2021 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بلل دی. د فدراسیون ویلي چې په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو پیښو له امله وژل شوي دي چې په دې برخه کې د افغانستان نوم د لیست په سر کې دی. د یاد فدراسیون د راپور په اساس که څه هم د تیر په پرتله په نورو هیوادونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، خو افغانستان هغه هیواد ښودل شوی چې لا هم خبریالان پکې له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي د بغلان د ملي رادیو ټلویزیون خپرونې یې بیرته پیل کړې دي. د طالبانو لخوا د بغلان ملي رادیو ټلویزیون ته ټاکل شوی امیر مولوی سمیع الله باختر دولتی اژانس تا ویلی چې د تخنیکی عوارض له امله د بغلان ملی رادیو تلویزیون خپرونی بند شوی وی چې د ترانسمیټر په جوړولو سره یې بیرته خپرونی پیل کړی دی. د بغلان ملی رادیو تلویزیون په 1918 لمریز کال کې خپل خپرونی پیل کړی دی چې د سیاسي بدلونونو له امله یې ځینې وخت خپرونی بند شوی او بیا پیل شوی دی.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې داسې تاریخي غونډې شته چې خلک یې په اړه ډول ډول کیسې کوي. په دې غونډیو کې یوه هم د غزنی د مرسلې غونډې ده چې د سردی بند په منځ کې ده. د دې غونډې د تاریخي او فرهنګي ارزښت په اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
مرسلې مرسلې مرچلا اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بېلابېل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلی ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خپخا د بند سینه و په غټیم کې دغه منطقه سې و دغه د سید سیل مخه وله او د سید کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په پوغوچین کې د لمارانو دا شیان ډیر و. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلو امدی کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي ویل سوي دي پلاس نه دي جوړې سوي دي مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زور دي ډبره ور واچوي ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ ښکارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي دي ډبرې کار سوي دي داسې کډېپ کې جوړ سوي دي مرسل د مرسې په شکل باندې او دغسې نور هم کار سوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بېلابېل نظرونه ورکول کېږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بېل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پرته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
د افغانستان د ښوونځیو په نصاب یوه نیوکه دا وه چې د وخت له غوښتنو سره برابر نه دی او زده کوونکو ته داسې څه نشي ورکولی چې په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي. په همدې خاطر د تیر جمهوري حکومت د پوهنې وزارت په 2019 کال کې پریکړه وکړه چې نصاب نوی کړي. د یونیسف او ځینو نورو ادارو په مالي مرسته په نصاب کار پیل شو، خو لا دا کار پای ته نه و رسېدلی چې طالبان تر کابله راورسېدل او د ښوونځیو د نصاب کار بیرته په ټپه ودرېد. دا چې د نصاب کار تر کومه ځایه رسېدلی و، له مخکینی نصاب سره یې څه توپیر درلود او آیا هیلې شته چې په نصاب بیرته کار پیل شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال او د پوهنې وزارت د نصاب د برخې له کارکوونکي ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه مو همدا ده چې تاسې د پوهنې وزارت د نصاب په برخه کې کار کاوه، که دا راته ووایئ چې د نصاب د کتابونو کار چیرته رسېدلی و مخکې له دې چې دا سیاسي بدلون رامنځته شي؟
په نوي نصاب باندې کار له 2019 کال راهیسې شروع شوی و. د یونسکو په همکارۍ په داسې نصاب باندې کار روان و چې هغه ته قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد ایجوکیشن وای. دا داسې سیستم دی چې په ډیرو پرمختللو ملکونو کې او همدارنګه په مخ په ودو هیوادونو کې همدغه نصاب اوس تطبیقیږي او ډیر نور هیوادونه دي چې همدې خواته یې مخه کړې ده. او افغانستان نیکمرغه و چې په هغه وخت کې یونسکو ورسره تخنیکی همکاري کوله او پروژه ورکړی و د نصاب د چارو تمویل په غاړه اخیستی و. دا البته مخکې له دې نه چې د تیر نظام راوپرځېږي، تر دې تقریبا یو درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې چې د پوهنې د وزارت په رهبرۍ کې بدلون راغی، نوی وزیر راغله، هماغه وخت کې کارونه وځنډېدل او یو رقم ګډوډ شول، نوی رئیسان راغلل، په تشکیلاتو کې تغییر راغی. نو دا هر څه د دې باعث شول چې لا درې څلور میاشتې مخکې د دې نه چې نظام وپرځېږي په دې نصاب باندې کارونه ټکنی شول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې مخکې له دې چې نظام وپرځېږي کارونه ټکنی شول، یعنی کار تر کومه ځایه رسېدلی و؟ د کومو ټولګیو لپاره کتابونه لیکل شوي او وروستي شوي و؟
البته په مختلفو مضمونونو کې کار په مختلفو سطحو کې روان و. مثلا د دری او پښتو ژبو په برخه کې له اول نه تر دریم ټولګي پورې یوې موسسې چې کریټیف نومېده د افغان ماشومان لولي پروژې له لارې کتابونه له اول صنفه تر دریم صنفه پورې تدوین کړي وو د پوهنې وزارت په مستقیمه همکاري. البته هغوی ورته تخنیکي او مسلکي اسانتیاوې برابرولې. نور کارونه همدغه د نصاب د تعلیمي نصاب د ریاست غړو او نورو متخصصانو پر مخ بیول. تر دریم صنفه پورې کتابونه تکمیل شوي او په ځینو ولایتونو کې ازمایښتي پړاو یې تیر کړی و چې هغه هم په همدې نوي سیستم باندې برابر شوي و. بیا نو له 2019 نه را په دې خوا چې یونسکو د دې پروژې رهبري په غاړه واخیسته، په ژبو کې پلان دا و چې د همدې کال تر پایه پورې اقلا تر متوسطې دورې پورې کارونه ختم شي، یعنی تر نهم ټولګي پورې په ټولو مضمونونو کې. خو ځینو مضمونونه تر څلورم پنځم صنف پورې کتابونه لیکلي و، ځینې تر دریم پورې او ځینې تر شپږم پورې داسې په مختلفو سطحو کې وو.
که د اوسنی وضعیت په اړه راته ووایه چې تاسو په کې د شل خپل همکارانو سره په تماس کې یاست، د نصاب په کتابونو کار روان دی که نه؟ کار یې بیخي درېدلی دی.
څومره چې زه خبر یم اوس نو کار په ټپه ولاړ دی، هیڅ کار نه کېږي. پروژې هم ختمې شوې چې یونسکو او نړیوال بانک تمویلولې، د اقرا پروژه وه او د بیساف پروژه هغه هم نشته، او د تعلیمي نصاب د ریاست کارکوونکي هم چې ځي مازی حاضري امضا کوي او بندار کوي بیرته کورو ته ځي، اوس هیڅ کار ورباندې نه کېږي.
ډاکټر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې دغه نوی نصاب چې تاسې کار پرې کاوه قابلیت محوره وو، که لږ نورې هم د ځانګړنو په اړه راته ووایه چې له مخکینی نصاب سره تفاوت په څه کې وو؟ یعنی پخوا به ویل کېده چې د ښوونځیو نصاب داسې دی چې زده کوونکي که زده هم کړي په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې نشي کولای. مثال ډېر داسې مسایل د نصاب کتابونو کې شته دي چې یا په هغه ډول تشریح کېږي نه ورته چې دوی څه ډول په عملي ژوند کې استفاده ترې وکړي، یا داسې مواد دي چې دوی واقعیا هم نشي کولای هغه په عملي ژوند کې ډېره استفاده ترې وکړي. له هغه پخواني نصاب سره توپیر په کومو ځایونو کې وو؟
دغه نصاب چې قابلیت محور نصاب بولي، دا د شاګرد محور نصاب یو ډول دی چې شاګرد پکې فعال وي، شاګرد پکې ډیر کار کوي او داسې شان پکې زده کوي، داسې قابلیتونه زده کوي حاصلوي چې هغه په عملي ژوند کې په درد ولګي. مثلا په تیر نصاب کې شاګرد مجبور و چې هر څه چې په متن کې شته هغه حفظ کړي بس خلاص، نو تکړه شاګرد دماغ و چې حافظه یې ښه وي او متنونه حفظ کړي او ټکی په ټکی یاد کړي او ځواب ورکړي. خو په نوي نصاب کې داسې نو، په نوي نصاب کې داسې چې شاګرد باید معلومات تحلیل کړي. مثلا د ژبې مثالونه یې درکم، د ژبې په مضمون کې شاګردان باید په دې وپوهیږي چې له مختلفو ژانرونو نه څنګه مطلب اخیستل کېږي، څنګه مفهوم اخیستل کېږي، دغه متنونه څنګه تحلیل کېږي. او مثلا که معلوماتي متن وي، د معلوماتي متن د هر پاراګراف اصلي مفکوره یا مین ایډیا څه ده، جزئیات یا تفصیل یا سپیسیفیک انفارمیشن څه دي، دا څنګه پیدا کی په متن کې، دې په ځای چې حافظه ده کې دغه چلونه زده کوي چې څنګه د یوه متن هغه اساسي او مهم معلومات را بیل کی، څنګه یې خلاصه کړي چې یادول یې ورته اسانه شي. همدارنګه د متنو تحلیل، د متنونو ارزونه، مثلا داسې فعالیتونه چې شاګردان د هغه فعالیت په ترڅ کې دا معلومه چې د لیکوال مقصد څه دی، چې دغه متن لیکلی دی مقصد یې څه دی، یو خو ښکاره مقصد وي یو پټ مقصد وي، چې د لیکوال هغه پټ مقصد معلوم کړي چې لیکوال څه غواړي. دلته نو شاګردان دغه تخنیکونه زده کوي چې وګوري چې دغه لیکوال دغه استدلال چې کړی دی، دغه استدلال منطقي دی که نه دی، په واقعیتونو بنا دی که نه، هسې وهمي خبرې کړي دي، خیالي خبرې کړي دي، هغه خبرې چې د کړي دي، هغه استدلال چې کړی دی د هغې ماخذونه معتبر دي که نه دي. یعنی شاګردانو ته د فکر کولو، د تحلیل، د ارزونې او همدارنګه د مختلفو متنونو د تولید قابلیتونه ورکوي. پر دې سربیره بیا د ژوند قابلیتونه په دې ټولو مضمونونو کې باید په پام کې نیول شوی وای. د ژوند قابلیتونه ټاکل شوي وو چې هر مضمون سربیره پر دې چې خپل مضمونی قابلیتونه پالي، د ژوند قابلیتونه ته هم پام وکړي او شاګردان داسې ورزي چې مثلا شاګردان د ځاني مدیریت وړتیا پیدا کړي. ځاني مدیریت څه دی؟ چې خپل احساسات او عواطف وپیژني، درک کړي او د کنټرولولو او قابو کولو لارې چارې وپیژني. همدارنګه د نورو عواطف او احساسات درک کړي او د سالمو روابطو د ایجادولو لارې چارې زده کړي. همدارنګه دا چې خپل وخت څنګه مدیریت کړي، د ژوند دپاره د بریالي کېدو دپاره موخې څنګه وټاکي، هدفونه څنګه وټاکي او د دغو هدفونو د ترلاسه کولو دپاره څنګه استقامت ولري چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یو اساسي توپیر دا و چې پخوانی نصاب کې متن زیات و، محتوا زیات و، معلومات زیات و، خو فعالیتونه کم و. په دې نصاب کې بیا
متن او محتوا نسبتا کم خو فعالیتونه زیات و چې شاګردان ډیر فعالیت وکړي، ډیر ګروپي کار وکړي، په صنف کې ډیر فعال وي او همدارنګه په هر مضمون کې باید داسې محتوا ورته وړاندې شي چې د دوی له عملي ژوند سره ارتباط ولري، دوی خپل عملي ژوند کې وویني، سره کار ورسره ولري چې ښه استفاده ورنه وکړي او په درد دی ولګي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس خو کار تر دغه ځایه را رسیدلې او په نصاب یو څه کار شوی وو، لدی ورسته څه کول پکار دی؟ یعنی فکر کوي چې یو لار شته، یو روښنایي شته چې په نصاب هغه څه کار وشي لکه مخکې چې کېده؟
زه فکر کوم چې نه، ځکه چې لا پخوا هم د ظرفیت له سخت کمښت سره مخ وو، ظرفیت ډیر کم وو، په دې برخه کې د نصاب جوړول ډیر ستونزمن کار دی او ډیر خلاقیت غواړي، هنر غواړي او پوهه غواړي، چې له بده مرغه په افغانستان کې لا په هغه وخت کې هم ډیر کم و. اوس خو هغه ځینې کسان چې وو هم ممکن یوې بلې خواته تللي وي، او بله دا چې یونسکو، نړیوال بانک او نور هغه سازمانونه چې د نصاب د جوړولو په برخه کې همکاري کوله هغوی به همکاري ونه کړي، زه ګمان نه کوم په داسې شرایطو کې. او له بلې خوا د نصاب جوړول ډیر لګښت غواړي، دا چې نوی نصاب جوړیږي او دا چې بیا کتابونه یې چاپیږي او دا چې بیا تطبیقیږي، تمه ورته نه لرم چې اوس وخت کې د کار ور باندې وشي.
مننه ډاکټر صاحب. د پوهنې وزارت د اوسنی سرپرست له قوله داسې خبره رسنیو خبره کړې وه چې دوی غواړي اسلامي نصاب جوړ کړي. تاسو وویل چې فکر نه کوئ چې هغه لګښتونه چې په نصاب کېږي دوی دې پوره کړي، نو په داسې یو صورت کې چې مالی ملاتړ نه وي، امکانات نه وي، دوی په دې بریالي شي چې هغه ډول نصاب چې دوی غواړي هغه د جوړ کې بیا د پټول افغانستان کې میلیونونو زده کوونکو ته ورسولای شي؟ یعنی تاسو امکان وینئ کنه؟
بالکل. کله چې دوی د نصاب د اسلامي کولو خبر کوي، زه دې ته ایرانې کوم چې مطلب یې څه وي، ځکه چې په افغانستان کې هیڅ کله غیر اسلامي نصاب نه و. همدغه تیر نصاب د اوس چې تطبیقیږي په مکتبونو کې، تر دې مخکې چې کوم نصابونه وو، په دې ټولو کې تاسو وګورئ د کتاب په دې اولو صفحو کې هلته د یوې کمیټې د غړو نمونه لیکلي دي چې د دینی او فرهنګي کمیټې نمونه. هر کتاب د هر مضمون چې به لیکل کېده هلته د دینی کمیټې له فلټره به تیرېده، او البته د کومو کسانو، کومو متخصصانو چې به نصابونه جوړول، دا خو ټول همدغه افغانان وو. اول خو دوی خپله هېڅ شی چې غیر اسلامي و په نصاب کې نه ځایوت، او بیا هر کتاب هلته د کمیټې له فلټره تیرېده. هلته څو داسې د اسلامي علومو عالمان وو چې هر یوه دکترا کړې وه په اسلامیاتو کې، دوی دغه کتاب ذره په ذره، کلمه په کلمه، جمله په جمله لوسته، بیا چې دوی به تایید کړه چې اوس دغه کتاب د چاپېدو او د تطبیق وړ دی، هغې نه وروسته بیا دغه کتابونه چاپېدل. او که دوی غواړي چې نوی نصاب جوړ کړي، څنګه چې د دوی له تعبیر او د دوی له نظر سره موافق نصاب وي، زه فکر کوم چې دا به ورته ډېر ګران وي. نه داسې قدرونه لري، نه متخصصان لري، او نه هم هغسې مالي امکانات لري، هسې نه چې له دې نه هم پاتې وي او دغه چا خبره چې وایي وران به یې کې جوړ به یې نه کې هغه کانه ور باندې ونه شي.
ډاکټر صاحب، اوس چې په نصاب کار درېدلی او حکومت هم لا ښوونځي تړلي، ښوونځي په ډېرو سیمو کې نه دي پرانیستل شوي، نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، نو په دغه وخت کې څه کول پکار دي؟ هغه اشخاص چې په دې برخه کې کار کوي یا کار کړی یا ځینې علمي بنسټونه دي، هغوی څنګه کولای شي د یو معیاري نصاب لپاره بیا هم کار وکړي، خپله یا په حکومت فشار راولي چې بالاخره افغان زده کوونکي یو معیاري نصاب ولري او ویل ولي؟
زه فکر کوم چې اوس خو د نوي نظام په وړاندې ډېرې نورې ستونزې هم پرتې دي چې تر هغې پورې هغه ستونزې هواري نشي، په نوي نصاب باندې کار کول به ناممکن وي. خو هغه ادارې او هغه بنسټونه چې د تعلیم او د ښوونې روزنې په برخه کې په افغانستان کې فعال وو، زه فکر کوم چې هغوی کولای شي چې سره همغږي شي او هماغه نصاب چې کاري نیمګړی پاتې وو هغه په یو ډول غیر رسمي شکل وغځوي، او یا دا چې د
خونه او روزنه د پر نوی مواد نوی درسی مواد تدوین کی د انټرنیټ لاره د ویب سایټونو لاره یا د یوټیوب لاره خلکو سره شریکی چې هغه کسان چې په کور کې مایند پلرونه یا د کورنۍ مشران سواد لري او استفاده کولی شي له داسې موادو نه یا د انټرنیټ اسانتیا لري اقلا هغوی خود سم او معیاري درسی موادو ته لاسرسی ولري یو څه زده کړې په کور کې دوی کولی شي چې د خپلو ماشومانو ته درس وایي یا کورسونو کې یا خصوصي ښوونځي دغه کار وکړي چې د نصاب له متخصصانو سره رابطه وکړي او دوی داسې یو نصاب جوړ کړي د خصوصي مکتبونو لپاره چې هغه په معیارونو برابر وي نو دغه لارې شته خو نه پوهېږم چې دا به څوک وکړي که نه.
دا ښه مطالعه د کولو په اړه ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونې شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي، خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولی چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله د وخت نه ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم نو شاید تر درې سو زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت که نیم ساعتي که یو ساعتي که شل دقیقې که تر دې زیات وي هغه هم در باندې خطرېږي او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولرې. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبر وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولې. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل قولونه سره یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګه به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره اسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یوه پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله، او بیا دوی ماری دریم ماری وګوره. نو دا هم د نوی تخنیکونه ځین استفاده کول شي کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل پدې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي، هغه ته باید په آرام ځای کې کینی، موضوع په دقت ولولي، که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنی دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید تلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې تا ته جالبې دي، مګر په هغې کې دولس ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه، په هغه څه چې واقعا همدا اوس دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه، او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د ده خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي، داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید په کې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې دا چې کله چې کتاب لولې په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. نه، هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب دی چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجود معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمې هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تلم د تاریخ کتاب پسې. یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي، د غزې د جغرافیې د کتاب پسې تلی، ما خپل معلومات مې بشپړ کړي دي. ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکته لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای لسې شوی، موږ هم بېخي فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم. نو دا د مطالعې هغه اړخونه دي چې
سره کول شي چې خپل ژوند پیغني.
ورسته پوښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو تینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعه پر مهال پام وکړي چې د مطالعه نتیجه هم مثبت وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدش د خبرې یو ټوټه مخته درشي. ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې 10 دقیقې 20 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ستاتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینۍ معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کیږي، انتظار وخت دی، دغه وخت چې پر استفاده نشي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، مې ورته کتابتون په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښي 5 شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن په کې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ په کې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د آزادی رادیوی مجله دا پاڼه هم اړو تر بلې خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې، داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه خکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای.
سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
خوبیا هم خام خا کبھی دو بن سر انصاف، یو صف کپ کوئی کے دین صاف کوی غنا کوی برادران پہ راہن سر انسان